السلام علیکم دا زده ریډیو قدرمن اوریدونکو د دې یو ساعت پښتو خبرونې په سر کې موزه قسیم سلیمان او زما تخنیکی همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او خبرې مطالب درته لرو. په د سر موضوع مو په راپورونه کې دا ده چې ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي څو هلته د شانګهای د همکارۍ سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. نور مسائل هم لرو خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې دا وری چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا یو شمیر مسولینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ځکه راپورته کړې چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نسو. دغه راز د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د هرڅه وروسته درته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د سیمه ییزو همکارۍ سازمان شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد دې جرګې ته ولیږي او د انتخابات خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر کارکوونکي له دندو لرې شوي. د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. د جمهور رئیس سرپرست ویاند حمدالله محب ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې غونډې لپاره اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د ځینو هیوادونو له مشرانو سره په اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سوداګر او اقتصادي کارپوهان راتلونکي میاشتې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي او وایي چې ولسمشر به ښې لاسته راوړنې ترې ولري. د ولسی جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزي تحصیلي اسناد دې جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل که څه هم د دفاع وزارت کاندید نن رسمن دوی ته معرفي شوی، خو تر اوسه یې تحصیلي اسناد دې جرګې ته نه دي لیږل شوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې په هیواد کې د وروستیو ناامنیو په پام کې نیولو سره د دفاع وزیر موجودیت یوه جدي اړتیا ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي. د کمیسیون یوې غړي شریفه زرمتی وردک نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې او نورو تمویلونکو د مرستو له بندېدو سره سم دغه کارکوونکو قرارداد په همدې می میاشت کې پای ته ورسید او د بیا تمدید هیڅ سره کې نه لګیږي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوالو کله چې خپله بودیجه قطع کړه په کمیسیون باندې د همغه وخت را په دې خوا دولت دا امکان نه لري چې د زرو کسانو په شاوخوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندانو ته په عاجله بڼه باندې ورته معاش ورکړي.
میرمن شریفې وویل چې د انتخاباتو کمیسیون د بودیجې د تمویل لپاره د حکومت له مشرانو او مالیه وزارت سره خبرې روانې دي. له دې مخکې دغه کمیسیون رئیس ولسی جرګې ته ویلي وو چې نړیوالې مرستې ورسره بندې شوې او له امله یې کمیسیون خپل سلګونه با تجربه کارکوونکي له لاسه ورکړي. او د افغانستان د کرنې او بولګولو وزیر وایي پراتلونکو څلور ورځو کې بعد د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو هڅه کوي او سړې خونې جوړوي. اسد زمیر نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې د راتلونکو څلور ورځو لپاره د خپل کاري پلان د بیانولو پر مهال ویل چې دغه ټولو پروګرامونو د عملي کولو لپاره بودیجه په واک لري. ښاغلی زمیر وویل د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو لپاره به د اوبو لګولو پروژې پیاوړي کوي، د باغدارۍ، مالدارۍ او تحقیق برخو ته به هم کار وکړي. تر اوسه پورې درې وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي او تمه ده دا لړۍ د ولسمشر لژمنې سره سم همداسې دوام پیدا کړي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زیدر اوروي.
د بلوچستان ایالتي حکومت نن درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې ووژل سول نن په کوټه کې د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کښېنستل. رپورټونه وایي د پاکستان پولیسو نن د دې کسانو د خورولو هڅې کولې. د کوټې ښار په 40 کیلومتره کې د مستنګ په سیمه کې پرون یو شمېر وسلوال کسان دوه مسافرونکو بسونو ته وختل او شل تنه یې ووژل. په دې پېښه کې یو تن زخمي شوی و. په دې حمله کې د توکمیز تعصب نقشې لیدل کېږي، ځکه عیني شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال لوکسانو بلوچستان او پښتانه سره بیل کړیو او یوازې پښتانه یې وژلې دي. د پیښې یو عیني شاهد وحید ازادي راډیو ته وایي
د ایف سی په اوردی کې سلور کسه روډ ته راوختلو ول گاڑی ودروه تاس گاڑی ودروله ول دوه کسان راوختلو شاته لاړو ټول ټول ډاکټر ته سیه کم چې نر خلک دی هغه ټول ډاکټر ته سیمه ټول ډاکټر ته سلو چې ډاکټر ته سلو بیا هغه مر یو لین جوړ کی هغه ډیر مایره ول هغه ټکان وکلو مرګره پر وځ باندې پرې وتلو بیا هغه رالو دغه نور ملګری مرالو بیا
هیڅ وسلوال جلی تر اوسه د دې پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. یعنی شاهدانو ویلي چې حمله کوونکو د پاکستان د امنیتي ځواکو کالي یا یونیفورم اغوستی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف رات کې د دغو خبرو په اړه پرون په واشنگټن کې وویل
We believe it's possible to achieve a comprehensive
ته وای موږ باور لرو چې د جون تر اخره به د تهران د اټومي پروګرام په اړه هر اړخیز تړون وشي. جان کیری په دې اړه د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې نهایي کېدو ته د جون تر اخره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي پر ایران فشارونه زیاتوي څو ایرانیان پر جنجالي مسایلو جدي پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د فیفا مشر ته تلګرام استولې او هغه ته د بیا ټاکل کېدو لامل مبارکي ویلې ده. د کرملین خبر پاڼه وایي چې ولسمشر پوتین دا لري چې د فیفا نوی مشر مسلکي با تجربه او با اعتبار سړی دی او دا ټولې خبرې به په نړۍ کې د فوټبال د محبوبیت له زیاتېدو سره مرسته وکړي. د فوټبال د فدراسیون مشر سیپ پلاتر پرون یو اربیا د انتخاباتو په پایله کې د دې ادارې د مشرتابه لپاره وټاکل شو. د وویل
I thank you that you accepted me that for the next 4 years
دا وایي زه ستاسو منندوی يم چې دا وی بلی څلور کلنی دورې لپاره مو وټه کلم چې دا بیړی بچلو ما دا بیړی به بیا ساحل ته ورسو. ټاکل سوی چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام سیالي په روسیا کې وسی. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولی چې د اداري فساد مسله یې ځکه په راپورته کړي چې د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد په توګه غوره نه شو او اوس د غچ اخیستلو هڅې کوي. د فیفا پخواني مرستیال مشر جاک وارنر چې روانمونی په ترینیداد کې ونیول شو ویلي دا مسله ډېره شخصي ده او امریکا غواړي چې په دې ډول غچ واخلي. امریکا غواړي چې فیفا د دې لپاره چې په 2020 میلادي کال کې کوربه نه دی انتخاب کړی تر فشار لاندې کړی. د فیفا نوی ټاکل شوی مشر سیپ پلاتر هم ویلي چې امریکا او بریتانیا د غچ اخیستلو روحیه خپله کړې ده. سیپ ویلي دوی د 2013 او 2022 میلادي کلونو د کوربه هیوادو پر انتخاب پوښتنې راپورته کړي دي. دا هغه کلونه دي چې د سیپ په وینا امریکا او بریتانیا غوښتل چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو کوربه نه وي. او د امریکا متحدو ایالاتو د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو پوځي کولو او په سیمه کې د پوځي فعالیت د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون په سنګاپور کې ویلي چې موږ د ټولو لانجو سوله ییز حل غواړو او د دې لپاره باید ټولې خواوې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ټاپوګانو د نیولو او د سیمې د پوځي کولو هڅې ودروي. امریکا څو ورځې وړاندې وویل چې د چین حکومت په جنوبي سمندرګي کې د توپ ویشتونکي ګرځنده یا موبایل دستګاه ځای پر ځای کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ویلي چې د سیمې ته د پوځي وسایلو د لېږدولو هڅې باید ودرول شي. د ویلي چې فلیپین، مالیزیا او تایوان هم د چین د جنوب په سمندرګي کې د یو شمېر ځایونو د نیولو هڅې کوي. خو د چین حکومت په دې برخه کې ډېر چټک او پراخ کار پیل کړی دی. د کارتر په وینا د چین حکومت په تیرو 13 میاشتو کې زرګونو متر مربع سیمه په دغه ځای کې نیولې ده.
غواړی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه بیا ولولي یا واوري د ازادي رادیو پر وپانیسه ازادي رادیو ټکی اور کې آدرس دی. د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې اوري چې ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی په نږدې راتلونکي کې روسیې ته ولاړ سي او هلته د شانګهای د همکاري سازمان په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان ولسي جرګې نن په حکومتي ادارو کې د مقرریانو په اړه بحث وکړ او په ځینو ادارو کې وروستۍ ټاکنې ناسمې وبللې.
که تماما معیارهای شایستگی لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم خانواده اندیوال و رفاقت دامن میزنم
د کابینه د غړو د سلو کاری ورځو د معرفي کولو په ترڅ کې نن د کرنې او مالداري وزیر خپل پروګرامونه تشریح کړل او شمنه وکړه چې په دغه وزارت کې به ډیر درېدلې کارونه لسره پیل کړي. د افغانستان په اړه نور راپورونه هم سته. په نړیوالو راپورونو کې اوري چې وسلوالو تیر ماښام د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شل تنه مسافر په ډز وژلې. له معمول سره سم د خبرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم مهیروي.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟
او پر درو بجو تر شنه اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه هم تر خبري سرویس وروسته استه ملتیا مو وکړئ. سیز مشرق لازده رادیو روی چی پا سر و شارونو که دفن پا سال شهر پینزه چپا و پا اکسر و پا طول افغانستان که پا منزانه دولس و شپاش نوی چپو خبروانی لری. ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې د شانګهای په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړ سي. که څه هم جمهوري ریاست په دې کنفرانس کې د افغانستان لخوا د جوړې سوې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاتوي چې د کنفرانس په څنډه کې به ولسمشر غنی د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې هم دغه کنفرانس د سوداګریزو او ترانزیتي همکارۍ په برخه کې ډېر مهم ګڼي. ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه په جولای میاشت کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون وکړي. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
که څه هم افغانستان د شانګهای د سیمه ایزو همکاریو په غونډه کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او د دغه هیواد د اقتصادي سکتور ادارې په دغه غونډه کې د افغان ولسمشر ګډون ډیر مهم او ګټور ګڼي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر به د دغه کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر سرپرست حمدالله محب د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د دغه کنفرانس اجنډا نه ده بشپړه شوې، خو افغان ولسمشر به له خپلو سیالانو سره په لیدنو کتنو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په اقتصادي او امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان په دغه کنفرانس کې د ناظر په توګه ګډون کوي، خو ولسمشر به د نورو هیوادونو له مشرانو سره د دغه کانفرانس په څنډه کې وګوري او له اقتصادي مسایلو نیولې تر امنیتي مسایلو پورې به په سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړي.
ټاکل شوی چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان راتلونکي غونډه د جولای میاشتې په لومړیو کې د روسیې په اوفا ښار کې جوړه او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په کې ګډون وکړي. د شانګهای د همکاریو سازمان په 2001 میلادي کال کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو په هدف د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ او افغانستان په 2012 میلادي کال کې د څارونکي هیواد په توګه ورسره یو ځای شو. د افغانستان د اقتصادي سکتور یو شمېر ادارې په شانګهای سازمان کې د ناظر په توګه هم د افغانستان موجودیت ډېر مهم او ارزښتمن ګڼي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونوم رسیال خانجان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې ګډون د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې زموږ لپاره د خو سهولتونو زمينه برابرول شي.
زموږ لپاره خاص اهمیت لري، خصوصا د ابریشم او د لارې او د څه مسایل په ارتباط باندې. دا چې چین هوا ډېر زیاته علاقه ښودلی و په دې د هر څه ساتي مرسته به کوي او امیدوار یم چې
د بیلابیلو برخو کارپوهان هم د شانګهای په غونډه کې د اوس لپاره د ناظر په توګه د افغانستان په ګډون ټینګار کوي. وایي چې د شانګهای حوزه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. دوی په ځانګړي ډول په شانګهای کې د چین پر رول ډیر ټینګار کوي. وایي چې د نورو غړو هیوادونو په پرتله د چین رول ډیر اغیزمن دی او که افغانستان د شانګهای بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي، د یو شمېر هغو سیاسي او اقتصادي حقونو خاون بشي چې دغه سازمان د سیمې هیوادونو ته پرې قایل دی.
ازادي رادیو لورستې یو مهم پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د افغانستان ولسي جرګې نن د حکومتي په حکومتي ادارو کې د وروستیو مقرریانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او هغه له معیار سره سمې ونه بللې. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس په نننۍ غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اساسي تشکیلاتو قانون د جرګې ته واستوي تر څو تصویب سي. د دغې جرګې نننۍ غونډه زموږ همکار اسدالله الدین سره لیده او په اړه یې معلومات راکوي.
ډیره مننه اسول عمل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، وروسته دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په دفاع وزارت کې ځینې مقررې وکړي او د غرض ملي امنیت په عمومي ریاست کې، نو د افغان حکومت دې ګمارنو او مقررېو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن کړي او دوی وایي چې په دې مقررېو کې معیار په پام کې نه دی نیول شوی، مسلکیتوب ته پام نه دی شوی او یوازې د قوم او ګوند له مخې دغه مقررې شوي دي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنې هم تر ډېره په همدې مسائل راسرخېدلې. خدای چې د دو تنو وکیلانو فکوري بهشتي او نقیب الله فائق لاندې سرګندونې او انتقادونه واورو.
ټول 8 مې گذشته صدها نفر در اداره امور ریاست جمهوری و در دفتر ریاست اجرایه مقرر شده بدون در نظر داشت قانون خدمات ملکی. که تماما معیارهای شایستگی، لیاقت و تجربه را تنها معیارهای قوم، قبیله، خانواده، اندیوال و رفاقت دامن میزنه و تعیین میشه. خصوصا تعیینات اخیری که در وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی صورت گرفت.
باید وایم چې په دې وروستیو کې دفاع وزارت لپاره کاندید معصوم سانګزای ولسمشر معرفي کړ او دغه راز د دفاع وزارت لمړی مرستیال او لوی درستیز دغه راز راپورونه وایي چې په دې وروستیو دوه ورځو کې د ملي امنیت دوه مرستیالان له دندو لرې شوي او پر ځای نوي کسان ګمارل شوي. راپورونه وایي چې د ولس چې د ملي امنیت د ریاست دوه مرستیالان یما کرزای او حسام الدین حسام له دندو لرې شوي او پر ځای د ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی او دغه راز ولسمشر د بخوانی مرستيال مارشال محمد قسیم فهیم زوی ادیب فهیم ټاکل شوی دی. د اجمل عبید عابدی ګمارنه د ول د جمهور د ملي امنیت د ریاست د مرستيال په توګه خپل اشرف غنی احمدزی هم په ټوئیټر پانه کې تایید کړی دا هغه ته د دندې مبارکي ورکړی ده. د وکیلانو د دې انتقادونو او د دې بحثونو وروسته د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویل چې حکومت باید ژر تر ژره د حکومت د تشکیلاتو اساس د اساسي کرخې دوی ته ورولېږي تر څو دوی په دې برخه کې غور وکړي. خدای چې د ښاغلي ابراهیم لاندې خبرې هم وورو.
قانون تشکیل اساسی دولت تا هنوز روان نشده و باز امیر ما پیگیری میکنیم که باید ایر روان بکنه که تا از این ناحیه مشکلی که ما داریم، مشکلی که مردم افغانستان داره، باید رسیدگی صورت بگیره.
باید وایم چې افغان حکومت له دې وړاندې ورته انتقادونه رد کړي دي او ویل دي چې دوی په مقررېو کې تل د مسلک اصل په پام کې نیسي او معیار ته پام کوي او وایي چې ټول مقررې د ورته او په اساس باندې کیږي.
بلې، لودین صاحب، ولسی جرګې غړو نن دا ونویل چې دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې بعد د دفاع وزارت کاندید معصوم سانګزی دوی ته ورسي او د لپاره د باور عدم اعتماد رای صندوق کې شول سي. داسې غوښتنه نن مطرح کړه.
بله، د معصوم سانګزی خبر هم نن په ولسی جرګه کې یاد شول. د ولسی جرګې اداري هیئت ویل چې معصوم سانګزی دوی ته معرفي شوی دی د دفاع وزارت د کاندید په توګه، خو غوښتنه وکړه چې باید د تحصیلي اسناد او دغه راز د دوګونی طبیعت موضوع ورته د حکومت له خوا نه واستول شي تر څو دوی هغه اسناد وڅېړي او له هغه وروسته ورته وخت ورکړي چې خپل پروګرام تشریح کړي او له هغه وروسته به معصوم سانګزی ته د رای ورکونې صندوقونه کې خدل کیږي. معلومه شي چې ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي او کنه.
بله، اسدالله الدین، ډېر زیاته مننه کوم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، اسدالله الدین چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول چې پکې د حکومت په سطح په روسي مقرریانو اندېښنه څرګنده شوې او له حکومت څخه د غوښتل شوې چې باید د مقرریانو د قانون مسله دوی ته راجع کړي چې دوی د قانون تصویب کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو واردل چې پر همدې څپو باندې د ماښام دوو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې خبرونه لري. خودم کړی د ازادي رادیو خبري مسایل تعقیبوي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالداری وزیر وای په سلو لمړی ورسو کې به د وزارت دسکا په حرکت راسي او ډیر دریدلې کارونه به له سره پیل سي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې له رسنۍ سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او ویل چې دا پلان یې ټولو ګواښونو ته په کتو چمتو کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د یوسف زدران چمتو کړی راپور ته.
د وزیرانو د کاري پروګرامونو د تشریح لړۍ په دوام د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د خپلو سلو لومړیو کاري ورځو پروګرام له رسنیو سره شریک کړ. د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزیر وایي په راتلونکو سلو ورځو کې د هیواد د کرنې او مالداری برخو د ودې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په تطبیق سره به ډیر خلک د بدلون احساس وکړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي په سلو ورځو کې به د ولاړو کارونو د بیا پیلېدو لپاره کار وکړي او روان کارونه به ښه اغېزمنتیا پیدا کړي.
هر بخش بر ما کارهای عمده است. در بخش آبیاری اعمار 13 شبکه آبیاری ریاد کردیم. در قسمت گندم ما یا مسئولیت غذایی همکاری میکنیم. در بخش باغداری در حدود 3500 جریب باغ جدید تاسیس میکنیم. به این شکل در تمام بخش ها. یعنی در هر بخش ما کارهای عمده ای را تطبیق میکنیم. کارهایی است که مردم احساس ازیرا کنند که حکومت امراشون همکار است و کارهایی است که ما برنامه های دراز مدت طرح میکنیم.
ښاغلی زمیر وایي د هیواد په 500 زونونو کې د اوبو لګولو شبکې جوړوي. د غنمو د زیرمه کېدو لپاره ستراتیژیک ملي طرحه جوړوي. د باغونو 3500 جریبه ځمکه بیا رغوي. د باغدارۍ لپاره پالیسي بشپړوي او په همدې ډول د نباتي او حیواني ناروغیو کمیدو لپاره کار کوي. نوموړی وایي د غوښې له پلوه په ځان د بسیا کېدو لپاره په ننګرهار کې د چرګانو فابریکې کار بشپړوي چې په یو کال کې به د 1500 ټنو غوښې ظرفیت ولري. له دې سره د کرنې وزارت وایي چې دا پلانونه یې ټولو ګواښونو ته په کتو تیار کړي او د تطبیق سره به خلک بنسټیز بدلونونه وویني. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګونې وزیر داسې مهال خپل پلانونه تشریح کوي چې له دې وړاندې د سوداګرۍ او حج او اوقاف وزیرانو هم خپل سل ورځني پروګرامونه له ملت سره شریک کړي دي. که څه هم د افغانستان ځینې وزارتونه او کله کله ادارې د کافي بودیجې د نشتون څخه شکایت کوي، خو د کرنې وزیر وایي د سل ورځني پلان د تطبیق لپاره کافي بودیجه او د مرسته کوونکو ادارو ښه ملاتړ لري. بل خوا د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي د کرنې وزارت د سل ورځو ټول او په تیره بیا د اوبو لګولو لپاره د هغې وزارت پلان د ستایلو دی. د کرنې پوهنځي استاد ډاکټر میراقا حسنخیل ازادي راډیو ته وویل د دې پلان څخه د بریالي راوتلو لپاره د ښه ټیم ضرورت احساسېږي چې باید د وزارت چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
که چېرته دغه نقطې چې د یادې کړې که د کار وشي او د عامه جامه ور واغوستل شي، افغانستان به له اقتصادي نقطې نظره یو ښه موقعیت قرار ولري. دلته فقط مهمه خبر داره چې یو ټیم په صداقت راستوي باندې کار وکړي او هدف مشخص وټاکي. انشاءالله امیدونه شته چې دا کار ستراتیژي ځکه چې وظیفه یې هم که موږ ورته ګورو توانایي شته. یو ځوان ده، بااحساسه ځوان ده، تعلیمیافته ځوان ده.
نوموړی وایي افغانان د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د پروژو د تطبیق سره دلچسپي لري او د دغو پروژو ښه تطبیق بیا د هیواد اقتصاد رغولی شي. د چارو کارپوهان وایي که وزارتونه روغتیا وکولی شي چې په سلو ورځو کې دا کارونه چې له ملت سره ژمنه کوي بشپړ کړي، تر ډیره به په افغانستان کې بېساري کار وي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چجوت بلش تذکره و خلی
دلانا فیصله و منگول وقت در شری
پوهنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ لاره ترلاسه کړي. او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې او ټویټر باندې آدرسونه به دي facebook.com/azadiradio او twitter.com/azadiradio. تاسو کولی سي په دې پانو کې د افغانستان سیمه نړۍ په اړه ورستي معلومات، خبرونه او راپورونه ترلاسه کړي. د کابل چاپ ورسپانو نن په زیاترو مطالبه کې د افغانستان په شمال کې موجوده نامنیو او دغه راز د ولسی جرګې د مشروعیت په ارتباط باندې ځینې مطالب خبره کړې دي. د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین دغه ورسپانې کتلې او په اړه معلومات راکوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپان خپل مطالبه او تبصره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو کې روانو نه امنیو او د ولسی جرګې د مشروعیت پای ته رسیدو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د هیواد په شمال کې د امنیت د ټینګښت په بهانه هم خلک مسله کیږي. په مطلب کې راغلي چې په شمالي ولایتونو کې پخواني جهادي قمندانان خلکو ته وسلې ورکوي څو امنیت ټینګ کړي. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د شمالي ولایتونو د استازو خبرې راخیستې چې ویلي دي که حکومت دې کار ته پام ونه کړي دا قومي ملیشې به ورته په لوی سرخوږي بدلې شي. په مطلب کې وړاندې لیکل شوي چې که دغه ډول حرکتونه سم مدیریت نشي په نظام کې به ګډوډي رامنځته شي. انصار خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په سرپل کې د همدې پاڅون کوونکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړه شوې ده. په مطلب کې د سرپل د چارواکو په حواله لیکل شوي چې دغه جګړه لا هم روانه ده او ممکن د دواړو لورو تلفات هم لوړ شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې مقننه قوه د مشروعیت پر وروستي برید. په سرمقاله کې راغلي چې یو ویشت ورځې وروسته د ولسي جرګې قانوني مشروعیت پای ته رسیږي او دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د دوو نورو قواوو قضایه او اجرایه په اړه هم پوښتنې شته. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د نامعلومو دلایلو له مخې د ولسي جرګې انتخابات چې باید د چنګاښ تر لومړۍ نیټې شوي وای ځنډېدلي دي. په مطلب کې راغلي که حکومت رښتیا هم نه غواړي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په پلمه خپل پلویان د کمیسیون پر چارو وګماري باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې پر فاسدو چارواکو باید قانون عملي شي. په سرمقاله کې راغلي چې تیرو تجربو دا ښودلې چې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړپوړي چارواکي په فساد کې لاس لري او دې ستونزې د دې مخه نیولې چې مفسد کسان محاکمه شي. په مطلب کې د ښار جوړونې وزارت د شپږو مسؤلینو د فساد قضیو ته اشاره شوې او لیکوال سپارښتنه کړې چې په دې قضیه کې باید هغه لوړپوړي چارواکي هم په ګوته او مجازات شي چې له دوی سره یې په دې فساد کې مرسته کړې ده.
مینا سرګردان هغه افغان هنري فلم دی چې د نړۍ په څو نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې سوی دی او جایزې هم ګټلې دي. په دې فلم کې د یوې 12 کلنې افغانې ژوند انځور سوی دی. د دې فلم پروډوسر آصف برکی پراګ ته تللی دی او د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر ګواش له ده سره خبرې کړې دي. له ده سره د مرکې په پیل کې چک جمهوریت ته د ده د ورتګ په اړه پوښتلې دي. ښاغلی برکې په ځواب کې وایي
زمونږ د چک جمهوریت ته راتګ هدف په دې کې و چې دلته زمونږ فلم مینی سرګردان د زلین د 55 دورې چشنواري او سینمایي فلم چشنواري کې انتخاب شوی دی او په دې خاطر زه دلته راغلی یم چې دغه فلم پر استازیتوب باندې برخه واخلم په دغه جشن غوره کې.
برکې صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دا فلم په څه خاطر باندې د فستیوال کې انتخاب شو؟
د دې فلم د پزنګړتیا او باندې چې خبرې باید وکم د دوو بودو نظرونه باید مختصر باندې باید توضیح ورکم. اول تخنیکی مسئله ده چې دا لومړنی فلم ده په افغانستان کې د افغانستان په نوم جوړیږي. د خپل تخنیک له لحاظ، د سینمایي تخنیک له لحاظ، د مستند او هنري ترمنځ یو فلم ده چې دغه تخنیک په اساس باندې جوړ شوی ده چې پخوا په اروپا کې په 1958 کلو کې دا تکنیک امتحان شوی د ځینو لوړو لویو کارګردانانو یا ډایرکټرانو لخوا. او یوسف لومړنی کس ده چې په افغانستان کې البته په بریالي توګه دا تکنیک په کار اچوله. او په دوهمه برخه د خپل دی تیم و موضوع پا اساس پا این تاچی فلم دلیدو ورده. پا دی خاطر چه دغه فلم دی یو دولس کلن انجلی چه دست فروش ده دی کابل پا بازارو خارو که ده دزوان تصویرگر ده یا تصویری دزوان. او پا دی خاطر دا فلم ده خپل خصوصیت پل هاز بندی ده انسانان و ده مسائب و زجر و بلا چه دیگی کاغی یا تجربه کهی هم دا اوز با افغانستان که دیگ و مسایب و پباره کده. دا فلم هیچ کم سیاسی قومی اختلافی اختلافات ایدئولوژیکی نوری ارخی نلری.
تر اوز با افغانستان که دنه ناو دا باندی دی فلم هر کلی پا چه دول سویدی؟
دیگ فلم هر کلی دیر مثبت و او دیر بمنگل نظره او د واقعیتو په اساس باندې ډیره زیاته وه. په دې خاطر چې اول د نړیوال سیاست کې کچه کې دا فلم د برلین د نړیوالې جشنواری یا د فلم و فستیوال ته انتخاب شوی و. د فبروري میاشت کې 15 واره هلته نمایش ورکړل شو او بیا د دغه فلم افتتاح په کابل کې وسو. دوه هفتې مخکې درې هفتې مخکې چې تقریبا 15 واره دغه فلم کابل ښار کې نمایش ته ورسېد. اول افتتاحیه رسمي په افغان فلم کې و، دویم د هاریوب په سینما کې و د عامه خلکو لپاره، او یو وارې هم د کاناډا په سفارت کې تقریبا د کورت ډیپلوماتانو په افغانستان کې د خارجانو او سیاسي استازو او ډیپلوماتانو ته ورکړل شو.
د امینی سرگردان افغانی فلم پروڈیوسر رو چې د خپل فلم په اړه لازادې له دوه سره مرکه درلوده. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي خبرونو په اړه هم معلومات ترته خبرېږي. اوس وخت په افغانستان کې د ماپښین 2:30 بجې سولې. یور بیا لنډ خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس په نږدې ورځو کې د سیمه ایزو همکاریو یا شانګهای سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ځي. افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دفاع وزارت د کاندید معصوم ستانکزی تحصیلي اسناد د جرګې ته واستوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاوخوا زر تنه کارکوونکي له دندو لرې شوي دي. په بلوچستان کې ایالتي حکومت درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د هغو کسانو کورنۍ چې پرون د وسلوالو په حمله کې وژل شول نن د حکومت پر ضد احتجاج وکړ او د بلوچستان د اعلی وزیر د دفتر مخې ته کېناستل. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا یو شمېر مسؤلینو پر امریکا تور لګولې چې د اداري فساد مسالې ذکر راپورته کړي چې له دوی غچ واخلي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری با نن او سبا په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره خبري وکړي.
اوس هم په مکړې وروستو اقتصادي خبرونو ته
ل ازادي رادیو څخمو د دې محل ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلای کوم. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې راتلونکي پسرلی به په هرات کې د سلما بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د دغه وزارت د اوبو د برخي مین شجاع الدین زیایي ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په وړاندې هیڅ ډول امنیتي او تخنیکي ستونزه نشته او د یادې پروژې کار د مخکنی پلان سره سم روان دی. شاغلی زیایي وایي د دغه پروژې کار به د ژمي تر پیلېدو مخکې پای ته ورسیږي او په ژمي کې د اوبو د ذخیره کولو وروسته به راتلونکي پسرلی د سلما بند برښنا تولید کړي. چارواکي وایي د سلما بند د 23 میگاواټ برښنا د تولید ظرفیت لري او شاوخوا 15000 هکتار ځمکه به په دایمي توګه خړوب کړي. دغه بند د هین په 115000 ډالر مالی لګښت جوړیږي. د افغانستان د کرنې او بولګونی او مالداري وزیر وایي په سلو لومړی ورځ کې به د وزارت دستګاه په حرکت راسي او ډېر د ریډلي کارونه بل سره پیل کړي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د شنبې په ورځ په کابل کې له رسنوي سره د سلو کاري ورځو پلان شریک کړ او وایي دا پلان یې ټولو غاښونو ته په کتو چمتو کړی دی. له دې سره د کرنیزو چارو یو شمېر استادان وایي په افغانستان کې دې برخې ته پاملرنه مهمه او د خلکو دلچسپي ډېره ده. دوی وایي که د پلان مدیریت سم وسي دا وزارت کولای سي ورڅخه خبريالۍ راووځي. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر باید د جون میاشتې په لومړیو کې د شانګهای د غړو هیوادونو په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتو د دفتر سرپرست حمدالله محیب ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د اجنډا په ټاکلو کار روان دی. په دې کانفرنس کې تر ډېره د سیمې د هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي راکړه ورکړه او په دې برخه کې د شته ستونزو په هواري خبرې کیږي او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه 500 افغانۍ اویا بوله، یو یورو 15 افغانۍ شل بوله، یو انګلیسي پونډ 90 افغانۍ دیرش بوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شپېته بوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ لس بوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ شپېته بوله او زر پاکستاني کلداري 1502 افغانۍ.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. خو ستاسو راپورونه لړۍ ته دوام ورکوو. په فراه ولایت کې د اونابګل مشاعره نهمه کلیزه تیره ورځ د شاندار محفل په ترڅ کې د کابو 1500 فراهي شاعران او د شعر د مینوالو په حضور ولمانځل سوه. په دغه مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو د افغانستان پر اوسنیو حالاتو خپل ترتیب سوي شعرونه راغلو کسانو ته وړاندې کړل. نورحال له فراه څخه زموږ د همکار په راپور کې
دانا گل مشت هر وقت بسر لی را ولا غوچه گلان که هر سیم گلا لی را ولا
تا دغه مشاعره که شاخوا 15 شاعرانو خپل شعرونه راغل و منوال تا وړاندې کړل. د فراه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست رئیس فرید احمد ایوبی د مشاعرې په پیل کې وویل د انابګل مشاعره اوس د فراه د کلتور او عنعاتو یوه برخه ګرځېدلې چې ټول فرایان ورته خاص درناوی لري. د راغلو شاعرانو شعرونه په هیواد کې د روانو حالاتو تر څنګ د انابګل په اړه هم ترتیب شوي وه. فضل احمد حبیبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې د انابګل ستاینه کړې وه.
د سنځل ګلو انار ګلو بادام ګل په رقم د انابګل په نوم خپل ځان هم بریالی راوله. د هلمند سیند نارنج ګل شاعر جهان پیژني د فراه هر شاعر نری ته نومیالی راوله.
عبدالرحمن ژوندی بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې په روانې جګړې خپله اندېښنه د شعر په ژبه د حاضرینو سره شریکه کړه.
څوک مې تروریست بولي او څوک القاعده چا په د امنځ کې اشنا وکړله فایده ټول قومونه بر ولاړه یوازې زما کام ګوره ټوله بدبختۍ دی چې ګالې پښتانه لویه اسلامي نړۍ جهاد یوازې موږ کوو موږ د پای مت که نړۍ د نور میده.
محمد ریم اخلاقیار به په خپل شعر کې په هیواد کې پر ناحق وژنو او مرګونو نیوکه وکړه او په خپل شعري ژبه یې د مرګونو د ختم غوښتنه وکړه.
وای کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی کوم ظالم حاکم سبق دی د مرګونو راښودلی د ټوپک سره آشنا سوم احسان راڅخه ورک دی.
محمد اسماعیل باوري هغه شاعر و چې د مشاعرې ګډونوال ته یې په زړه پورې ترنم وړاندې کړ. دغه په ترنم کې که له یوې خوا ښه خوند نغښتی و خو له بلې خوا یې نیوکه هم سخته وه. د انابګل مشاعره هر کال په همدې وخت کې د هیواد ادبي مرکې لخوا په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت ټول شاعران ګډون کوي او خپل شعرونه او د زړه رازونه خپل د مینوالو سره شریکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام نن خبر دو تا چمتو ده. دغه پروگرام پر درو بجو تر خبری سرویس روستا پیلیجی او تر پینزو بجو پر دوام کوی. ده یو دو ساته پروگرام په لمړی برخه کې لمړی یو ساعت په افغانستان کې د برښنا او د برښنا د پیسو ستونزې ته ځانګړی سوی او په د اسلام له نظر د مخالفینو له لوري د افغان سرتیرو پر وژنې او دا چې دا موضوع څه حکم لري پر دې به د خبرونې په دوهمه نیمای کې د خبرونې له میلمنو سره بحث ولرو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
بیگش با وصلوالو دا بلوچستان لمستونگ چخه شاخوا 15 مسافر چه کراچی تروان و دا وصلو پا زور تشتولی چه پر زین دزی کردی شل تنه زین وجلی او یو تنه تپی کردی دی 15 نور برت خوشی کردی دی وجل سوی کسان اکثر پشتانه دی پر مسافرو دا دی برید مسئولیت روسکومی وصلوالی دلی ندی منالی. نور تفصیل کوتی دا بارکوال میخیل پر ریپورت که
لپشین او چمن سیمو څخه دوه مسافر بسونه کراچۍ ته روان و چې ماخوستن د کوټې ښار جنوب لور ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې د مستونګ په کټکوچانو مې ځای کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او وی درول. شاوخوا 15 مسافر یې ځینې راکښته کړل، له ځانه سره یې د غرونو پر لور بوتلل او اکثره یې پکې ووژل. د یوه بس چلوونکی خدا بخش هم په ټپي حالت کې د کوټې روغتون ته راوړل سو. دی هغه وسلوال چې مسافر یې وژلې غله بولي. غله پر سړک ولاړ و، پر موږ ډزې وکړې. موږ بس ځینې وتښتاوه خو پر مخ نورو راوګرځولو. له غرونو هم ډزې راباندې کېدې. په بس کې خلک لوټلي نه دي، یوازې کسان یې راکښته کړل او له ځانه سره یې بوتلل. زموږ په بس کې 15 تنه وو. موږ له چمن را روان وو. د وسلوالو له منګولو راخوشې سوی یوازینی زخمي تن محمد یعقوب وایي وسلوالو دی هم وویشت، خو د ځان په مړه واچاوه او وروسته په ټپي حالت کې بیرته تر سړک پورې راورسېد. د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی د شپې ناوخته له رسنیو سره په خبرو کې وویل د مستونګ په پیښه کې د بیګناه خلکو وژل د پښتنو او بلوڅو سره جنګول دي. د دې پیښې تر شا د هند د استخباراتي ادارې را لاس وباله.
پښین سه دو بسز روانه وې دي.
لپښین دوه بسونه کراچۍ ته روان سي وو چې پر لار ترهګرو تر پیژندنې وروسته هغوی د امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې له نورو مسافرو جلا کړي او له بسونه یې راکښته کړي وو. شل مسافر یې وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په څومره بې دردۍ چې هغوی دغه بېګناه پښتانه ورونه وژلې، دا د دوو قومونو د سره جنګولو یوه دسیسه هم ده. په پیښه کې د وژل شویو کسانو مړي د شپې شاوخوا 3:30 بجې د یدي مرستندوی ادارې په امبولانسونو کې د کوټې دولتي روغتون ته راوړل سول، چې د وژل شویو کسانو د کورنۍ غړیو ورباندې د غم چیغې پورته کړې. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو د شپې له خپلو مړیو سره د روغتون مخ ته د حکومت او د ترهګرو په ضد شعارونه هم ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شپې ناوخته د دې پیښې په اړه د پلټنې او د مرتکبینو د نیولو امر صادر کړ. د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټی وایي تر پیښې وروسته د شپې تر ناوخته پورې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د ډزو تبادله سوې او په هغوی پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړې، خو تر اوسه یې د بېګانۍ پیښې په تړاو څوک نه دي نیولي. پر مسافرو د دې خونړي برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. وژل شوي کسان د پښین میزۍ اډې کلا عبدالله خان او چمن اوسېدونکي دي چې مړي به نن په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
د همدې پیښې په غبرګون د بلوچستان ایالتي حکومت 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړی. د هغو کسانو کورنیو چې پرون په دغه پیښه کې په حمله کې وژل سول، نن د حکومت پر ضد احتجاج کړی او د بلوچستان د اعلی وزیر والي د دفتر مخې ته ناست دي، خو رپورټونه وایي چې پولیس یې د خورولو هڅې کوي. په مستنګ کې چې د کوټې ښار په 40 کیلومترۍ کې پروت دی، پرون یو شمېر وسلوال کسان دوو مسافر وړونکو بسونو ته وروختل او شل تنه یې ووژل. که غواړئ په دې اړه نور جزئیات ترلاسه کړئ نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د امریکا په سان فرانسیسکو ایالت کې هغه سړی چې د سلک روډ یا ورېښمو لار په نامه یې د نشه موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه، د نیویارک په یوه محکمه کې په عمري حبس محکوم سو. د امریکا د حکومت په وینا سلک روډ پر انټرنیټ تر ټولو پراخ او اسانه د جرایمو مرکز و، ځکه چې هر چا د کمپیوټر له لارې کولی سوای چې که هر ځای وي هر ډول نشه توکي وپیري. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر راکوي.
د امریکا په نیویارک ایالت کې یوې محکمې هغه سړی چې د انټرنیټ له لارې یې نشه یي مواد پلورل پرون په عمري بند محکوم کړ. د راس آلبرچ په نامه دا سړی اصلي د سان فرانسیسکو ایالت اوسېدونکی دی او د ورېښمو لارې په نوم یې د نشه یي موادو د پلورلو یوه ویبپاڼه جوړه کړې وه. د امریکا یوې قاضي کاترین فورسټ د دې ویبپاڼې څخه د اخیستل شویو نشه یي موادو له لاسه د شپږو مړینو یادونه وکړه. قاضي د 5 نورو کسانو یادونه وکړه چې د دې ویبپاڼې د نشه یي توکو له لاسه یې ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړی وای.
میرمن فورست ویل چې د عمر بند سخت سزا په دې ضروری و چې هغه خلکو ته څرګنده سي چې واړی ورته کار وکړي چې داسې کارونه جدي پایلې لري. میرمن فورست د دیرش کلن راس د یو سلو درو اتیا میلیون ډالرو د ګټې ضبطې دو حکم هم ورکړ. څارنوالانو ویلي چې دی د 2011 کال او 2014 کال په موده کې د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروینو، کوکاینو او نورې غیر قانوني نشه یي موادو د خرڅلاو طرح دی. راس په 2014 کال کې ونیول سو. د راس البرچ قضیه د انټرنیټ له لارې د جرایمو او حکومت د څارنې په برخه کې یوه مهمه قضیه ګڼل کیږي. حکومت سلک روډ ویب پاڼه د اوسني عصر د جرایمو تر ټولو پراخ او اسانه انټرنیټي بازار بللی دی. د دې ویب پاڼې له لارې هر چا هر ځای کولای سو چې د خپل نوم په نه څرګندولو سره د امازون ویب پاڼې له لارې پلورل وکړي. باور کیږي چې د سلک روډ پیرودونکي د برتانیې، هسپانیا او فرانسې په ګډون په شمالي امریکا او اروپا کې د لسو هیوادونو څخه وو. راس البرچ په یوه لیک کې له محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې یو ځل بیا د ازادي لیدلو موقع ورکړي، خو قاضي وویل چې د البرچ له خوا د 50 کسانو چې د خپل تجارت ته ګواښ بلل د وژلو پلان کافي دی چې د مجرمانه کرکټر څرګندونه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د زابل ولایت د مرکز کلات څخه محمود غزنوی په خپل رالیشلې سمس کلی کې د روغتیا د وزیر څخه غوښتنه لرم چې د کلات په مرکز کې یوه نسایه ولادي شفاخانه جوړه کړي. احسان الله خوستوال په خپل پیغام کې لیکلي د لاڅه وخت راهیسې د پکتیا د مرکز ګردیز او دند پټان لاره زیاته نامنه سوې ده، حکومت باید جدي توجه ورته وکړي. محمد الله له بدخشان لیکي د ملي وحدت له حکومت غواړم چې په دغه ولایت کې د اربکیانو مخنیوي وکړي، یاده چې په رهبری کې اصلاحات راولي، ځکه د پوینا چې له خلکو سره ناسم چلند کوي او که مخه نه نیول کیږي نو خلک به پوړاندي ودرېږي شي. فطرت د لغمان ولایت له الینګار څخه لیکي اشرف غنی څخه د هیله لرم او غوښتنه کوم چې په فساد تورونو لوړپوړو چارواکو ته په دولت کې بیا برخه ورنه کړل سي او د قانون منګولو ته باید راکش کړل سي او حساب باید ورسره وسي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت د محمد اخی ولسوالۍ څخه لیکي د رئیس جمهور په نوو اقداماتو ډیر خوشاله یو، اوس باید لوی څارنوالي خپل مسولیت په ښه ډول ترسره کړي. الحاج غلام سخی وردک له پخپل سمس کې لیکلي له محترم اشرف غنی او طالبانو څخه غواړو چې په سوله کې رښتینولي وکړي او نور دي دغه وینې تویدنې ته د پای ټکی کېږدي. او قدرت الله د کندهار څخه لیکلي هله کوم چې تاسو زما اس ام اس البته دی وای زما د پیغام را نشر کړی دی وای د روزګان ولایت څلور ولسوالۍ محاصره دي، زما د لوړپړو چارواک څخه د غوښتنه ده چې دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دوستانو که تاسو مخړی د افغانستان پر بیلابیل مسایلو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او که تاسو د افغان بیسیم سیم کارتونه لرئ نو د 813 شمیرې له لارې کولای سئ موږ ته سیمونه واستوي او موږ به هم د خبرونو په ترڅ کې درته خبره کړو. خو زه د رواني خبرونې راپورونه او خبري مطالبه هم دلته پای ته رسیږي. په پاته شیبو کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګې اونیس پروګرام مهیروي چې نورګل شفق برابر کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، د میلادي کال د مې میاشتې 13 نیټه د تنباکو له ضررونو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ ده او سیګرټ بیا د تنباکو تر نورو مشهوره او ډیره کاریدونکې بڼه. زموږ ځوانان څه وایي؟
دا موټرو کې خلک سکل دا خخه موټرو کې ازتی د مام شاکر ترغه ډیر خزان ته ښکارې ده.
د دې کې څه خوند چې زما پلار یو زما کاکا دا کار کوي اجازه تیم نن خنو سکه
دا یاران دوستان مس یو بل سګریټ ورکی ونس یو دمو دا فکسه کې مکیږه و دنیا 15 ورځې د ته چش په غم نیولې.
تیر کال د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون نافذ شو، خو د تنباکو له ضررونو یې د خلکو په ژغورنه کې کوم رول ولوباوه او کنه؟ په نننۍ تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. دوستانو، زه نورګل شفق یم. ملګرو د میلادي کال د مې میاشتې یو دیرشمه چې د 1994 کال د غبرګولي لسمه کیږي د تنباکو له اضرارو څخه د ژغورنې نړیواله ورځ بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا د WHO د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال کابو شپږ میلیونه وګړي د تنباکو له کارولو مري، چې تر 15 میلیونو زیات یې په خپله کارونکي او تر شپږو لکو ډېر یې هغه کسان دي چې سګرټ نه څکوي خو له دود سره یې مخ دي. دوی ویلي چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو تنباکو به تر 2030 کاله 8 میلیونه وګړي وژني. همزولو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم نږدې 3 کاله مخکې د ځینو څېړنو له مخې ویلي وو چې یوازې په کابل کې په هرو سلو کسانو کې 14 سګرټ څکوي، او که کیسه همداسې روانه وي نو په راتلونکو 5 کلونو کې به پر سګرټو د روږدو کسانو شمیر په سلو کې 24 ته لوړ شي. دوستانو، دغو اندېښنو ته په کتو او د تنباکو د ضررونو د مخنیوي په هدف تیر کال ولسي جرګې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون تصویب کړ. په دغه قانون کې راغلي دي چې تر 13 کلونو کم عمره کسان د سګرټو او نورو دخانیاتو د کارولو، خرڅولو او اخیستلو حق نه لري، او هیڅوک باید په عامه ځایونو کې دغه توکي ونه کاروي، کنه نو دا به جرم ګڼل کیږي او سزا به ویني. تیر کال د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني ته ویلي وو چې دا قانون به تطبیق کیږي، خو څه کال څه وایي؟
ډېر هیله مند وو چې دا قانون داسې قانون ده چې ټول ګټه قانون په اصلاح ورته ویلی شو چې خیر هر چا ته رسیږي او ضرر یې هم هر چا ته بیل بیل ده. نو موږ په دې امید وو چې د نورو قانونونو په عوض به دا قانون ډېر زر تطبیق شي، خلک به په دې کې خپله همکاري وکړي او اجرایه قوا به هم په دې کې خپل مسؤلیت په کامل ډول سره سرته ورسوي. اما بدبختانه دا قانون زه چې تر اوسه پورې ګورم 2% هم نه ده عملي شوی، حتی د خپله د عامې روغتیا وزارت هم تر اوسه پورې دې تطبیق دپاره زه فکر کوم چې کومه اراده هم نه ورته لري. کله چې مونږ قانون پاس کړو بعد هغې نه مونږ مربوطه ټول وزارتونه، د عامې روغتیا وزارت، د مواد مخدر وزارت، داخله چارو وزارت، د حج او اوقافو وزارت، د معارف وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، دا ټول مونږ د دوی مسؤلین راوغوښتل خپل کمیسیون ته، او هغوی ته مو دا وویل چې دا تاسې ټولو په هر ځای کې هر چا مسؤلیت او مکلفیت ده چې د دې قانون دپاره خپل د وزارت په چوکاټ کې یو عملي چوکاټ جوړ کړي چې دا څنګه عملی کړلی شي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې دوی هیڅ نه دي کړي. علاوه د دې تاسو بهتره معلومه ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان کې امنیتي وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی. په دغسې حالاتو کې په دې ګډوډیو کې د قانون تطبیق به زه فکر کوم مشکله وي ډېره زیاته.
د ښاغلي څمکني په وینا دوی قانون پاس کړ خو تطبیق کې یې ځینو اړوند وزارتونو پوره همکاري ونه کړه، چې د عامې روغتیا وزارت ته هم په دې برخه کې پام راوړي. دوستانو، د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او له نشه یي توکو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې د مخنیوي برخې مشر ډاکټر بشیر احمد سروري وایي چې دا د یوې یا دوو ادارو کار نه دی، بلکې باید ټول اړوند وزارتونه په ګډه د دغه قانون په پلي کولو کې برخه واخلي. ښاغلی سروري زیات
هماغه وخت چې دا قانون تصویب شو، اولین کار چې موږ وکړو په ټول وزارتخانو کې او په ټول دولتي دفاترو کې، په غیر دولتي دفاترو کې، په رستورانونو، هوټلونو، ترانسپورټونو، دوی ته رسمي خبرتیا ولېږله چې تنباکو استفاده کول په دې ځایو کې رسمي ممنوع دی، او څوک چې مثلا دا استفاده وکړي هغه به جزا سره مخامخ شي، چې جزا یې په قانون کې ډېر واضح دی. نو یو خبره بل ده چې بیا دا فالو اپ غواړي، تعقیب غواړي، دا نو بل خبره ده چې هغه وخت غواړي او زمان غواړي. داسې یوازې نه ده چې وزارت صحت عامه دا کار وکړي، وزارت صحت عامه تمام ورځ د آگاهی مواد جوړ کی او څوک خبره نه کینو بیا هیڅ نشو. په قانون لمخې یو کمیسیون موظف دی چې هغه کمیسیون کې حتی یا لس وزارتخانی ته خاص وظیفه ورکړل شوې دي چې وزارت صحت عامه دوی پر راس کې قرار لري، او دا صحیح مسیجونه د تنباکو په باره کې، د هغه په ازار په باره کې دلته جوړیږي. وزارت اطلاعات او فرهنګ هغه خبره کوي، وزارت مثلا معارف په خپل کوریکولم کې د جای ورکوي، وزارت تجارت هغه جوازونه او دا شیان به حتما څوک چې کسان تنباکو تورید کوي یا وارد کوي یا غوی وزارت صحت عامه منظوری پکې اخلي، وزارت مالیه د ټکس چګي، داسې ټول وزارتخانو ته خاص ځانګړې وظیفه ورکړل شوی.
ډاکټر سمکنی وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد دوستانو چې تنباکو پکې ارزانه پیدا کیږي. دی وایي چې پر تنباکو د مالیه د لوړولو په صورت کې د دغه قانون د تطبیق لپاره لار هواریدلی شي.
په تیره هفته کې د ولسی جرګې د صحت کارکرګر او د ځوانانو کمیسیون د حکومت نه غوښتنه وکړه او د خپلو ټولو اتلس کمیسیونونو سره یې دا خبره رسما شریکه کړه چې د سګرټو باندې ټیکس 7% زیات شي. نو هیله من یم چې ولسی جرګې ټول اعضا په دې کې موږ سره همکاري وکړي. تاسو وګورئ په ترکیه کې که یو کوتای سګرټ څوک اخلي، یو کوتای سګرټ د یوې شپې د تیرولو نه په ښه هوټل کې قیمت تمامېږي، اما په ټوله دنیا کې ارزان ترین سګرټ چې دي هغه په افغانستان کې دي. او همدا علت ده چې څوک یې د شوکت څه کوي او څوک یې د سنه څه کوي. نو که چېرته ټیکس زیات شو زه مطمئنم چې په دې کې به کموالی راشي.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یالره. تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څنګه. ډاکټر سروري دوستانو د یوې څېړنې خبره را سره شریکوي چې څنګه او لڅو کلنې یو څوک تمباکو خصوصا سیګریټو څکولو ته مخه کوي.
ډېر عوامل دی په دې کې، زموږ بعضي عوامل فرهنګي او رواجي او تقلید کوي له مشرانو نه او داسې ځان ته منفي رول ماډل اخلي. بل د مشرانو هم داسې کوي چې ماشومان ته پیسې ورکوي چې راوړه او وروسته ماشومان خپل دا کار شروع کوي. په ریسرچ کې کوم دوی په خپل سوالونو کې دا ویلي دي چې له هر درې کسونه یو کس په اوله وار یا په خپل کورنۍ د سیګریټ ستره مخامخ شوی یا په جامعه کې مخامخ شوی یا په هوټل او رستورانونو کې مخامخ شوی دی. او په سروي کې خوب یو په درې هلکان مخکې له لس کلن نه دا کار شروع کړی و، یعنی اول وار تمباکو استفاده کړی و. نو د دې نه معلومیږي چې ځوانان او نوځوانان دوی ډیر آسیب پذیر دی.
د ډاکټر سروري همدې خبرې ته په اشاره سره د پکتیا اوسیدونکو محمد کریم هم وایي چې پلار او یا کوم بل مشر خپل کشران په سیګریټو او نسوارو په دوکان ته لیږي چې دا په خپل د دوی فکر هغې خواته مایلوي.
مشران دی چې زیاتره وخت کوچنیانو نه سیګریټ نسوار راغواړي. دوی چې کله دکان ته لاړ شي نو هغوی بیا داسې فکر کوي چې مثلا په دې کې څه خوند دی چې زما پلار یا زما کاکا دا کار کوي، اجازت یې هم نن خوند وسکه.
د سیګریټو په اړه ویل کېږي دوستانو چې لومړی پیل یې له ځان ښودنې یا په اصطلاح له سټایله کېږي، ورو ورو عادت ګرځي او یو څوک پرې روږدېږي او یا هم له بې لارې ملګرو سره ناسته دوی هم بې لارې کوي. د غځوانان هم داسې سوایي
سیګریټ باندې دا مختشم د موټرو کې خلک سکل د خخ موټرو کې ازتی د مام شاکر ترغه ډیر خزان ته خکاری دي چې ډیر غټ تجار غوندې معلومه ده. او سیګریټ سره می ډیر مینم ده
یاران دوستان مس یو بل سیګریټ ورکی ونسه یو دمو ځا په کیسه کې مکیږه و. دنیا پنځه ورځې د ته چش په غم نیولې سیګریټ دی وی نو بس تاسې کله کله بم یو دمو وای اخر دی الله ته ورستم روزانه مسکاوي وس پس کوتی را سره سیګریټ دی بس پکېرالم.
له دغه ځوان حنیف نه به دا واورو چې نږدې له لسو کلونو راهیسې سیګریټ څکوي څه مشکلات ورته پیدا شوي دي.
د ورځ کې یو کوتی اسکم چې وین اسکم په سر مې درد دي. دا معده مې چې کله منډې وم سوخ کوي. نه نه سیګریټ نه مخکې بیخي نه کول، نه تر اوسه ډاکټر ته م تللی نه یم او کومه دوا مې هم نه ده خوړلې. مشکل دا ده چې منع کېدی تی نه شم.
نو ګڼ شمېر عملیان د سیګریټو نسوارو او ځینو نورو نشه یي توکو او دخانیاتو په اړه وایي چې دوی آراموي، خو د داخله ناروغیو ځوان ډاکټر احسان الله درمل وایي چې دا آرامي یوه کاذبه یا دروغجنه خوشحالي ده. د مو د سیګریټ څکولو له ځینو خطرونو هم خبروي.
هغه مواد چې په سیګریټو یا په تمباکو یا په شراب یا په نورو مخدراتو کې دي عصبي سیستم ډیپرس کوي، دوی د محیط سره یو ډول رابطه پیدا کوي، کاذبه خوشحالي په طب کې مردوی یوفوریا دا ورته پیدا کېږي. دوی فکر کوي چې زموږ غم غلطېږي، خو د دې تاثرات لنډ وي، یو څو شېبې وي او وروسته دوی باندې د خپلو اجتماعي مسایلو حمله بیا راځي. د سیګریټو زیانونه زهر دي، دا وړه نشه نه ده، د ډېرو لویو لویو ناروغیو بنسټ تشکیلوي. یوازې شخصي زیانونه نه دي، اجتماعي زیانونه هم لري. یو اکټیو سموکینګ دی، یو پسیو دی. اکټیو سموکینګ چې زه سیګریټ څکوم خپله موته ځینې، او پسیو سموکینګ دا دی چې زه سیګریټ څکوم او ته راسره ناست وي. دغه لوګین د دواړه زیاتونه لري. په هغو کورونو کې چې پلرونه یا ورونه یا لویان سیګریټ څکوي، په هغو کې اکثره ماشومان د ساه بندۍ د استما په ناروغیو اخته کېږي. او سیګریټ خپله د سږو په ناروغیو کې، د زړه په ناروغیو کې، او د ځیګر په ناروغیو کې، د معدې په ناروغیو کې ډېر عمده رول لري. سیګریټ یا تمباکو کولی شي چې د زړونو ګونه تنګ، د زړه اسکیمی یا ایم آی چې زړه په کم خونه باندې اخته کېږي، زړه ته وینم رسیږي، رګونه تنګیږي، او حتی د ډېر مرګونه حالت، ډېر جدي حالت، د ځیګر ځینې ډېر جدي امراض پېښولی شي.
که اراده کلکه وي هم زولو وایي هیڅ کار مشکل نه دی. له سیګریټو او نورو نشه یي توکو څخه د منع کېدو لار ټینګ عزم دی، خو تر څنګ یې ډاکټر احسان الله درمل ځینې نورې لارې چارې هم راښیي.
عموما خو د طبابت د لحاظ بیهیویر چینج نوکرانو په اجتماعي حالت کې بدلون سایکوتراپی چې ډاکټر مریض روحن تدوي کوي او هغه ته اجتماعي فعالیتونه پیدا کوي که په دې باندې مناسبیت ځینې مواد نیکوټین ریپلیسمنت یا لیزوجان یا ګم ژاولې دي ځینې شیان دي په پوستکي کې پیچ په ډول ایښودل کیږي په نامه ځینې مواد چې هغه هم کولی شي چې د دوی په ژوند کې د سګرټ متبادل یو شی شي نو دغه ټولې لارې شته خو اصلي خبره دا ده چې د سګرټو په اجتماعي زیانونو ټولو نشو په هغه اجتماعي او فزیکي زیانونو باندې باید د سیاحت عامې وزارت مدني ټولنې آزاد رسنۍ یو ډول مشترک پروګرامونه ولري چې ځوانان د شخصیت د لحاظ وروزي
وایي که غر لوړ دی په سر یې لار شته څرګنده شوه چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي قانون په تطبیق کولو کې ځنډ او خنډ شته دوستانو خو موږ په خپله څه کولی شو د دې پوښتنې ځواب په ولسي جرګه کې د روغتیا کمیسیون غړي ډاکټر مجیب الرحمن څمکني راکړی
کله چې د سګرټ نه ورپورته شي یو څوک په چارسو په اپینو په دې شیانو په طریقه عادت شي نو کله چې اقتصاد خراب وي او دی په یو عمل معتاد وي نو طبیعي خبره ده چې هغه به په ټولنه کې جرمونه کوي د جرمو کچه به لوړېږي هغه به غلاوي کوي هغه به قتلونه کوي هغه به لارش کوي نو د ما هیله د ټول د افغانستان د ولس نه دغه ده چې ورونو هغه څه چې اسلام حرام کړي دي د موږ تاسې دین حرام کړي دي هغه د تاسې صحت ته د تاسې جامې ته د تاسې ملک ته د تاسې اولاد ته مضر دي د هغوی مخه ونیسوي خیر ده که حکومت یې نه عملي کوي دا یې تاسې په ګټه ده اقتصاد مو په مخ شي صحت مو ورسره ښه کېږي نو دا قانون که په هر کور کې موږ د خپله عام خلک کوشش وکړو چې عملي کړو نو زه په دې هیله یم چې یوه صحتمند ده یوه تندرسته ټولنه او جامعه به منځته راوړو
ملګرو تر دې مخکې چې تر 2013 تنباکو 8 میلیون وګړي ووژني او په څو راتلونکو کلونو کې په افغانستان کې د تنباکو کارونکو شمیر لا پسې لوړ شي راځئ نور خپل ژوند ته په خپل لاس له تیلي وهلو لاس واخلو او خپله پښه په خپله په تبر ونه وهو په همدې هیله نننۍ تاندې څانګې بس کوو پاک الله مو مل شه
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.